سلامونه د ازادې رادیو مخامنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د سلواغې درویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان بانک د هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایدن بیګانې پریکړه رد کړه. د هیواد مرکزی بانک په یو بیان کې چې نن خپور شو دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنۍ بللې. په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر سرپرست وزیرانو ښاغلي رحیمی ته چې د پخواني حکومت د سولې د مرکچی پلاوي غړی هم و ښه راغلاست ووایه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني حکومت د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په کور کې د ډزو په پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او میرمنې او یو بل کس ټپیان دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی ویلي چې دا پیښه د یوې کورنۍ لانجې په پایله کې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن په خپلو څرګندونو کې همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک د ژمنیو سیالیو له پای ته رسېدو مخکې ښایي روسیه پر اوکراین برید وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روسیال سیرګی شویګو سره کتلي. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې رغنده وبللې او ویل چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 100,000 روسي پوځیانو میشته ده یو عادي ماناوره نه ښکاري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه وه. هرات اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15. کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. او جلال آباد اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 21
ته وو. د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. راسره اوسې قدر مناوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان بانک د امریکا د بیګانې پریکړې پر وړاندې چې د افغانستان شتمنۍ په دوو برخو ویشلې ده غبرګون ښودلی. د افغانستان عامو خلکو هم په دې اړه غبرګون څرګند کړی دی.
د سپتمبر 11 پیښه د القاعده مشر کړې وه او د افغان ولس پورې هیڅ اړه نه لري.
د ښځو د حقونو فعاله پروانه ابراهیم خیل خوشی شوی، خو د نورو لا درکه انجونو برخلیک له هم نه دی معلوم.
تر اوسه پورې دوی نه دی تایید کړي او نه هم رد کړي دي چې دغه انجونی خوشی شوی دی او که نه دی خوشی شوی.
د پخوانی حکومت یو وزیر عبدالسلام رحیمی په کابل کې دی.
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د شاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
امریکا، هند، جاپان او استرالیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
اسلامي امارت خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
را سره اوسې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بانکي زیرمې په اړه د جو بایدن د حکومت بیګانې پریکړې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه پرولې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه نیوکه کړې او وایي طالبان ظالم، بیرحمه او د ښځو ځپونکي دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقونو د څار سازمان اشاره د طالبانو د حکومت هغو اقداماتو ته ده چې له نړیوالې ټولنې سره د بشري حقوقو د تروريزم پر ضد مبارزه او د یو ټول ګډونه حکومت د جوړیدو په برخه کې لجمنو سره سره تر سره کوي. د بشري حقوقو د سر سازمان وایي کړه افغانستان بانکي شتمنۍ په دې ډول وویشل شي نو په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات لمنځه ولاړ شي. د ولسمشر بایدن له بیګانی امر سره سم د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارډ ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو او پاتې 3.5 میلیارډ ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې قربانیانو ته د غرامت په توګه ځنګړی کیږي. د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او امریکا ته یې د هغه لسپارلو ډډه کړې وه. د ولسمشر بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخامخ شوې ده او له سیاستوالو نیولې تر عادي وګړو پورې ځینو کسانو نه عادلانه او غیر منطقي بللې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللې او د افغانستان لپاره یې ځانګړي استازي توماس وست هم لیکلي دي چې په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د بایدن فرمان د افغانانو د اړتیاو او ملاتړ لپاره دی. خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو افغان جنو او ښځو لپاره ځنګړي استازي رینا اميري له دې پریکړې وروسته په خپل ټوټر پانه ولیکل چې د افغانانو لپاره بد ورځ ده. د طالبانو رسمي ویندویان تر اوسه پټه خوله دي خو د افغانستان بانک یعنی د افغانستان مرکزی بانک د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړه رد کړې ده. د افغانستان بانک په یو بیان کې چې نن خپور شو دا پیسې د افغانستان د خلکو شتمنۍ بللې.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د امریکا د ولسمشر جو بایدن له لوري د افغانستان د کنګل کړای شویو اسعاري زیرمو په اړه پریکړه د نه منلو وبلله. د افغانستان بانک نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې نه د افغانستان د پخواني او نه اوسني حکومت پیسې دي، بلکې دا د افغان ولس شتمنۍ ده چې د ځانګړو موخو لپاره په متحدو ایالاتونو کې ساتل کېږي. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
همدارنګ دا ساري زیرمو اصلي خوندان د افغانستان ولس دی. دا زیرمې په تیر او وس مهال کې په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنې او یا پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دی. دا ساري زیرمو یو برخه د منل شو اصول پر بنسټ د امریکا په متحده ایالاتونو کې په پانګه چول شوی څو د هغې د خوندیتوب په ساتلو سره ځانګړو موخو ته د رسیدو لپاره د اړتیا پر مهال د افغانستان بانک په واکې ورکول کیږي. لا همدې عمله د افغانستان بانک د ساري زیرمو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو وروستۍ پریکړه چې دا زیرمې به د ټاکل شو موخو پر خلاف لګول کیږي د افغانستان ولس په حق کې ناعادلانه او د نه منلو وړ پریکړه بولي.
د بایدن د لاسلیک شوی فرمان پر بنسټ د افغانستان له 1 میلیارد بانکي زیرمې 3.5 میلیارد یعنی 3.5 زره میلیونه ډالر د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیون ډالر دی د مرسته رسونکو صندوق ته ولېږل شي. څو مرسته کوونکي وکولې شي د دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره مصرف کړي. د سپتمبر د 11مې پیښه په 2001 میلادي کال وشوه، هغه مهال چې افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې و. همغه به حال متحده ایالاتونو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان له بریده وروسته د دوی رژیم سقوط کړ. خو یو شمېر امریکایانو او افغانانو دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې که امریکا د سپتمبر د 11مې د پیښې تاوان غواړي باید له افغانستان څخه نه بلکې له سعودي او هغو هیوادونو څخه یې وغواړي چې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حملو کې وګړو لاس درلود.
په راپور کې مو واورېدل البته د اسمت څاروان په راپور کې چې د افغانستان بانک د امریکا د بیګانۍ پریکړې په اړه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر د بیګانی فرمان په جواب کې د افغانستان بانک د عکس العمل جزئیات تاسو ته اورول. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مخکینی حکومت ځینو چارواکو لهغه ډلې محمد معصوم ستانګزی او عبدالرشید دوستم ویلي چې د 11 د سپتمبر د 11 د پیښې غرامت باید له هغو کسانو واخیستل شي چې د دې حمله مسؤل و نه له افغانانو. یو شمیر افغانانو هم د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون ښودلی. افغانان دا له لوږې سره د مخامخ ملت پانګه بولي او په خبرې دوی له امریکا سره د القاعده شبکې د دښمنۍ پور پرې کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایه فرمان کې د افغانستان بانکي زیرمه آزاده کړه. د بایدن د لاسلیک شوی فرمان پر بنسټ د افغانستان لو میلیارډ بانکي زیرمې 3.15 میلیارډ یعنی 3.5 میلیونه ډالر د سپتمبر 11 د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي. یو شمیر افغانان د امریکا د پریکړه د هغو میلیونونو افغانانو په حق کې جفا بولي چې همدا اوس ولګي او بې وزلۍ سخت ځپلې دي. د کونړ اوسیدونکو مت الله شهاب د بایدن فیصله غیر عادلانه او غیر منصفانه بولی.
نه میلیارډ ډالر دا نه د طالبانو دی نه د تیر د جمهوریت وی دا د عام افغانانو پیسې دی او باید دغه پریکړه بیرته د امریکا رئیس جمهور بایدن بیرته واخلي.
د کندهار د ژورنالیزم په هنزي محصل کمال الدین صفان بیا وای د سپتمبر دی 11 په پیخه کې هیڅ افغان خکیل نه وو او په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري.
د سپتمبر 11 پیښه د القاعده مشر کړي وو او د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان پای په تواد کې وشل شوی وو. دا چې زوی اوس چیرې اوسېږي هغه امریکا ته فتسته او د افغان ولس پرې هیڅ اړه نه لري. اما غوی سره د حساب او کتاب وسی
ځنې نور هیوادوال بیا وایي دا پیسې د افغانانو ملکیت دی نه د طالبانو. د بغلان اوسیدونکو حیات وای افغانان خپل د ترهګری قربانی دي او نه باید لال قاعده سره د امریکا د معاملات قربانی ورکړي.
بیا دی نړیوال او همدارس جو بایدن او امریکا دي د بشر دوستانه مرستو بشر دوستي چغې نه وي ناقه په خله باندې بشر دوستي او د بشر پر سونی باندې خام دوی خیر.
د امریکا د جمهور رئیس په فرمان کې راغلی چې د افغانستان 3.5 میلیارډ نور ډالر دي د مرستو رسونکو صندوق ته ولېګل شي. څو مرستو رسونکو وشي کول شي د دې پیسو په مرسته په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او همدا ډول د افغانانو د بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې مصرف کړي. د سپتمبر 11 پیښه په 2001 کال کې وشوه، هغه مهال چې افغانستان کې د طالبانو لومړنۍ پلاواکمنۍ وه. هغه مهال متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او بالاخره امریکا پر افغانستان لبرید وروسته د دوی رژیم سقوط کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو په نننۍ ماخمنۍ خبری مجله کې ز احمد تکل ساس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. که څه هم د ښځو د حقونو فعاله پروانه ابراهیم خیل چې درېونی مخکې تختول شوی و پرون له بنده خلاصه شوه، خو له هم د یو شمیر نورو معترضو میرمنو چې نږدې درېونی کېږي له درکه دي د برخلیک معلومات نشته. د تمنا زریا پریانی، مرسل ایار او زهرا محمدی د کورنۍ غړي او سرچینه هغه اوازې ردوي چې وای هغه له بنده خوشی شوی دی.
پروانه ابراهیم خیل ته نږدې سرچینې وایي هغه چې درې اونۍ مخکې لا درکه شوې وه تېره ورځ بیرته خوشی شوې ده. دغه سرچینه چې د پروانه ابراهیم خیل د کورنۍ له غړو څخه ده او نه غواړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل او کورنۍ یې له طالبانو سره ژمنه کړې ده چې تر یو څه وخت له رسنیو سره خبرې نه کوي. خو د پروانه ابراهیم خیل له خوشی کېدو وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې تمنا زریا پریانی او د هغه درې خويندې او همدارنګه مرسل ایار او زهرا محمدی چې لنګدې درې او نیمخ کې تری تمی شوې دي هم خوشی شوی. خو دوی ته نګدې سرچینې وایي چې هغه لا هم بنديان دي او نه دي خوشی شوی. د افغان معترض او خزو دی اول یو پیوستون ټیم غړي فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل
کوم اړیکه چې موږ د دوی له کورنۍ سره لرو تر اوسه پورې دوی نه دي تایید کړي او نه هم رد کړي دي چې دغه نجونې خوشی شوي دي او که نه دي خوشی شوي. دا چې علت څه ده چې ولې دوی تر اوسه پورې دغه موضوع نه تاییدوي موږ نه پوهېږو. متاسفانه نمبرونه ګل کېږي وخت چې دا پښتنه منځ ته راځي، نمبر یا خاموش کېږي یا ټلیفون قطع کېږي.
هغه څه چې د یو شمیر خلکو نیوکې راپارولې دي هغه د دې ښځو د نیولو او یا هم خوشی کېدو په اړه د طالبانو د حکومت چوپتیا ده. د میرمنو د حقونو یو شمیر فعالانی وای د پروانه ابراهیم خیل خوشی کېدو ثابت کړه چې تختونه تریتم کېدل او ان وژنې د طالبانو کار دی. خود مسؤلیت په منلو کې چوپتیا غوره کوي او یا هم منکر کېږي. یوې معترضې میرمنې شمایل توانا ازادي راډیو ته وویل
بدی کار کجا هستن
که د کار بدوالی په څه کې دی؟ طالبان هم معترضې میرمنې نیسي او نامعلوم لوري ته وړي او بیا له دې کار څخه پښیماني کوي او وایي چې دا کار موږ نه دی کړی. په رښتیا هم فاجعه ده او دا کار موږ ته د اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې چې پوهیږو د معترضې میرمنې طالبانو بیولي دي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه موږ ته معلومات را نه کړل او یا هم د دې په تړاو چې ګواکې پروانه ابراهیم خیل د طالبانو لخوا خوشي شوي وي څه یې ونه ویل. وروسته له هغې چې د تیر کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه طالبانو واک ترلاسه کړ او وروسته یې بیا پر ښځو بندیزونه ولګول، کابل کې یو شمېر ښځو اعتراضونه پیل کړل.
ازادي راډیو اوري په مخکینی نظام کې د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو ښاغلي رحیمی ته ښه راغلاست ووایه. د موضوع جزئیات عصمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د تیر حکومت د سولې د چارو پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمی کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امر بالمعروف سرپرست وزیر محمد خالف حنفی هرکلی ووایي. عبدالسلام رحیمی ډیره موده د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس او په ورستیو کې د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړی و. ضیا احمد تکلوی چې امیر خان متقی ښاغلی رحیمی ته د بیرته راتګ د هر کلی ویلو په ترڅ کې وویل
د بهرنیو چارو وزیر وطن ته د ښاغلی رحیمی پر اتللو خوشی وشو ده او په خپل وطن کې د با عزت ژوند کولو ډاډ ورکړ.
عبدالسلام رحیمی د پخوانی حکومت لومړنی جګپوری چارواکی دی چې له بهره افغانستان ته ستنی شي. د افغانستان د تیر حکومت اکثرو چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر اساس ښاغلی رحیمی له امیر خان متقی سره په کتنه کې له طالب چارواکو د لوړې حوصلې او زغم غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نظرونو تفاوتونه طبیعي وبلل او وی ویل چې دوی متفاوتو نظرونو ته درناوی لري.
د پخوانی حکومت د یو بل پخوانی چارواکی د اجرایی ریاست د لومړي مرستیال انجینیر محمد خان پر کور برید شوی. د طالبانو د حکومت چارواکی وایي چې په دې پیښه کې د نوموړي زوی او یو ساتونکی وژل شوي دي او دوه نور کسان ټپیان دي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د مخکنی نظام د اجرایی ریاست مرستیال او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي برحال غړي انجینیر محمد خان سکرتر کلیم الله سراج ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته نامعلومو کسانو د انجینیر محمد خان په کور برید کړی. هغه د دې پیښې په تړاو بشپړ جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د دې پیښې څېړنه پیل شوې ده.
شاید در حدود 12:30 بجه بوده. شاید د شپې نږدې 12:30 دقیقې دغه په کور بلیټ وسو. خو معلومه نه ده چې څوک وو. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د بررسي ټیم را رسیدلې او د پیشي په تړاو معلومات تر اوسه بشپړ شوی نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې تیره شپه د انجینیر محمد خان په کور کې د شخړې په پایله کې د هغه زوی وزل سوی، میرمنې او یو بل خپلوان یې ټپي سوی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د کورنۍ ستونزې او اختلافاتو له امله رامنځته شوې ده.
تیره شپه په کابل کې د انجینر محمد خان په کور د نهحت له امله د هغه زوی او یو تن محافظ وژل شوی او د نوموړي ښځه او یو تن بل خپلوان زخمی شوی دي. د انجینر محمد خان یو تن محافظ چې د نوموړي بجا هم دی وایي چې پیښه په کور دننه د خپلمنځي اختلافاتو له امله رامنځته شوی او له بهر څخه څوک د حملې لپاره نه دی دننه شوی. د پیښې د څېړلو لپاره زموږ امنیتي ځواکونه په سیمه کې شتون لري چې د واقعیت له روښانه کېدو وروسته به یې له هوادوالو سره شریک کړو.
په همدې حال کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال محمد اعظم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دې پیښې په تړاو د انجینیر محمد خان د کورنۍ یو غړی نیولی دی او وایي چې په دې تړاو نور جزئیات به وروسته شریک کړي. هڅه مو کړه په دې اړه انجینیر محمد خان سره هم خبرې وکړو خو په دې کار بریالي نه شو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو دا خبری ټولګه هم دوم روا وړاندې په خبرونه کې زمال همکار اجمل انصر وسې چې څو نور موضوعات درته اوروي
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د دې مخمنه خبری مجلې دی برخه ته مزه اجمل اند هر کله کوم د متحده ایالاتو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غړ بیان کې یو ځل بیا ټینګار کړي چې د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان خاوره نه کارول کیږي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تیر شپه نه وخت دی ویګړی خبر پانی په خبرولو همدارز ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې په دې برخه کې تصویب شوی و. طالبان وایي د تجمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. نور حل دا فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پانه کې راغلي موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 523 پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې یا د تروریستي اعمالو د پلان کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیر شپه ناوخته د فبروري په 11مه نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلورمې څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې د او هیواد لپاره امنیت اړین بولی ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
و اسلامی امارات تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 523 پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاس رایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعده شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویرسته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نسی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړی د کونړی یو شمیر وسیدونکو شکایت کوي چې مرکزی روغتونې تنګ او د ناروغانو وسنی شمیر ته جواب نشي ویلې. د دوی په خبره نه د ناروغانو د بستر لپاره او نه هم د پیوازانو د ناستې او ملاستې ځای لري. دوی وایي په تیر حکومت کې د اسداباد اړوند د مندکول ساحه کې د سین پر غاړه پر 200 بستریز روغتون کار پیل شوی وو چې چارې شاوخوا 30% بشپړې خو د نوي بدلون سره کارونه پر ټپه ولاړ دي. دوی له طالبانو غواړي چې د یاد روغتون کارونه د بیرته پایل او د خلکو وسنۍ ستونزې هوارې کړي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
سلوخ کلن حنیف الله له وټپور ولسوالۍ دوه ناروغ بچیان د درملنې لپاره
روختون ته راوستي وای روختون کې د ناروغانو شمیر او بیروبار زیات دی او ځای تنگ دی چې دوی مشکل سره مخ کړی دی.
هسپتال ته راغلی اوس مریضان هم راوړي خو د هسپتال تنگ دی، رش ډېر دی، پکې د پیوازان هم غټ مشکل دی. دغلته دا یو برنډه لري او دغه یو جومات لري، په دغه یو جومات او برنډه کې ځانونه راټول کړي دي. هغه وخت د ولسوالۍ لپاره جوړ شوی هسپتال او اوس د دوو ولایتونو شو، نو پرسونل ډېر شو او اتاقونه کم دي، نو دې لپاره چې دولت لاندې یو هسپتال شروع کړی چې په هغې باندې کار بند دی.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله راته وویل د اسدآباد روختون پخوانی ودانی زړه شوی، کله چې تیز باد او باران وی یا زلزله وی نو درا پریوتو لویری له ناروغانو آرام تختی دلی وی.
زوړ هسپتال چې دی وروره دا تقریبا 50 کلن تعمیر دی، دا زوړ شوی دی. اته دا چې مریضان کته مشکل دی ویری چې دا کیننی په زلزلو کې بارانونو کې.
د اسدآباد مرکزی روختون مسولین وای یاد روختون په 1450 لمریز کال کې د ولسوالۍ په کچه شل بستریز جوړ شوی او اوسې د بسترونو شمیر 150 ته لوړ شوی. د دوی په وینا چې د ځای د تنګوالي او د بسترونو د کموالي په وجه ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د کونړ د مرکز اسدآباد او 15 ولسوالیو سربیره د نورستان ناروغانو ته هم په بیلابیلو څانګو کې خدمات وړاندې کوي. د روختون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی وایي
دغه معیاري خدماتو د ارزه کول دپاره مونږ یو معیاري تعمیر ته ضرورت لرو چې په اوس وخت کې مونږ یې د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ کړي. که چېرته دغه ولایتي روختون چې ودانۍ شروع ده، که دغه کارونه دغه تعمیر اکمال ته ورسیږي، نو دې سره به زموږ د کونړ د روغتیا خدمات لا معیاري شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د روختون د تنګوالي ستونزه مني او وای دوی یاد مشکل د عام روغتیا وزارت او د نورو اړوندو ادارو مسولینو سره شریک کړي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د روغتون د آبادۍ چارې بیا پیل شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
ملي بودیجې چې کوم هغه پروژې ټولې بندې دي، نو د هغې په بنیاد باندې دغه روغتون کار هم چې دی نو په نیمه کې پاتې دی او بند دی. هغه سامانونه چې هلته پراته دي هغه هم ضایع کیږي. ضروري ده چې باید دغه کار ته توجه وشي او دغه د ملي بودیجې چې کوم پروګرام دی چې دغه بیا شروع شي، نو دغه د ولس هم غوښتنه ده. دغه شان څه په ولسوالو کې هم دغه شان د تعمیر کارونه دي چې هغه هم په دغه فیصده یاد دی نه لاندې باندې پاتې دي.
د اسدآباد مرکزی روختون مسولین وایي که څه هم چې بسترونه کم او ځای تنگ دی، خو بیا هم هر ورځ تر زرو پورې د بیلابیلو ناروغانو معاینه او درملنه کوي او 190 تنه بستر ناروغان لري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وسم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه عبدالحق شیخ د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د ازادي رادیو د همکارانو څخه ډیر خوشاله یو چې موږ د پاره د دې ښه په زړه پورې خبرولې چمتو کیږي. د ازادي رادیو قرباني د هیرولو نه دی، لکه زموږ د هلمند شایسته خبریال محمد الیاس دایي او داسې نور خبریالان دی قرباني ورکړي دي، نو باید موږ د ازادي رادیو قرباني یې رینکو. موږ د پاره ډېر ښایسته خپرونې جوړوي، د ښځو لپاره خپرونې لري او داسې نورې ښایسته خپرونې لري جوړوي. نو موږ د ازادي راډیو د همکارانو څخه غواړو چې د خپل نشریات همیشه دایم وساتي. موږ ډېر دینه خوشحاله یو. د ورکو شو عزیزانو پروګرام یې د منلو وړ دی او داسې نورې ښایسته خپرونې لري جوړوي.
السلام علیکم، زه ریاض ننګرهار دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو ټیټ پوړي چارواکي دي، د خپل بیرغونه خلکو باندې په زور خرڅوي او ورته وایي چې په دوکانونو یې ودروي. افغانستان شکر ده ملي بیرغ لري او زموږ ملي بیرغ ده. تاسو له فکر نه موږ نه یو او موږ خپل ملي بیرغ لرو. دا دوی خپل بیرغ ده، ګلبدین خپل بیرغ لري، دوی خپل لري، جمعیت خپل بیرغ لري، دا دوی خپل بیرغ دی. موږ ملي بیرغ شته او کلمې ته موږ درناوی لرو. شکر ده ټول مسلمانان دي. دوی بیرغ موږ نه پکاوی ورته نه کوو او موږ باندې په زور نه پلوري او موږ یې د دوی بیرغ نه شو دروي. زموږ پیغام دی نشر کې ازادي راډیو. السلام علیکم.
پرور لکابل میزان ګولای من خلیل احمد رحمان دی د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څنګه ور د میزان په ولسوالۍ کې تقریبا 5000 نفوسه خو په دې ټول ولسوالۍ کې یو مکتب دی هم په ولسوالۍ کې د زابل په نورو ولسوالۍ کې مکتبونه سته یا تعمیر لري او یا نه لري مختلف دي خو د میزان په ولسوالۍ کې هم دا یو مکتب او بیا زه په میزان کې د پټا اوسیدونکی یم تقریبا د پټا نفوس مرز تر وکړی دی 14000 کم او زیات نفوس کېږي
ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو د وصله لپاره هم دومره نور خبرونه کې بس ما همکاران در سره وي